تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. زه بوریوال کاکړم په دې یو ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې به تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه، شننې او تبصرې اورئ. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې بشیر ګواشي وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان کډوال وایي که حکومت د دوی د واپسۍ لړۍ تیز نه کړي دوی به اسلام آباد کې مظاهره شروع کړي. کوټه کې دوه پولیس او یوه میرمن وژل شوي او دوه پولیس زخمي شوي دي. افغان چارواکي وایي ډېر امکان دی چې د طالبانو سره د مذاکراتو دوهم پړاو هم پاکستان کې وشي چې په جنگ بندۍ به پکې خبرې کیږي. د خبرو تفصیل. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د شمالي وزیرستان خلکو پرون مازیګر بنو کې د یوې مظاهرې له لارې وغوښتل چې حکومت د خپلو سیمو ته د لیږلو کار تیز کړي. حکومت دا مهال هر ورځ د کډوالو سل کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د وزیرستان د ځوانانو تنظیم لخوا برابر شوي د احتجاج کې شاملو کسانو ویل چې حکومت دا شمېره 15,000 کورنیو ته لوړې کړي. یوه مظاهره کوونکي پرون مشال ریډیو ته وویل
د دې چکیمه واپسی شری کړی دو دا ډیره سلو دو په دې طریقه سره په میش درې کوله تیریږي په میش چکیم خلک دی دا مزید نه را د تکلیفینه نشي برداشت کوي. په کمپیش کلا بارو مینا تر بتاوی وزر نظر واپسی غوړي کچره میش دا پوره من سټرایک دا وز دی ونر ودو میش په بل حرکت باندې مجبور شي. حکومت ته میش نه مجبوروي چې میش داسې حرکت وکي.
تر اوسه پورې حکومت د وزیرستان د خلکو د دغه غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان په سر خرکوټه کې په دوو حملو کې دوه پولیس او یوه ښځه وژل شوي دي. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما خبریالانو ته پرون وویل چې مازیګر مهال لومړۍ پیښه د سریاب په کشمیر آباد سیمه کې وشوه چې وسلوالو د دغه سیمې د پولیسو د مشر ظهور اپریدي پر موټر برید وکړه. د هغه په خبره د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو برید کوونکی ووژل شو او بل زخمی شو. چیما زیاته کړه چې پر پولیسو هغه وخت بله حمله شوې چې د لومړي برید زخمی میرمنې هسپتال ته رسولې. د کې یوه میرمن مړه او دوه پولیس زخمن شوي دي. تر اوسه د برید ذمواري چا قبوله کړې نه ده. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې لیوي هفتې زیاتې مودې راهیسې راغلو بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 40 کسان مړه او اوه کسان زخمیان کړي دي. د دغې ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې د سیلابونو او بارانونو ټول پاکستان کې 9 کسان مړه کړي دي. دغه خبره دوی په چترال او ځینو نورو سیمو کې سیلاب ځپلو سره مرستې کړي دي او د لړکې نور کوششونه روان دي. افغان چارواکي وایي د طالبان سره د دې میاشتې په وروستیو ورځو کې کیدونکو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډزبندۍ په کېدو خبرې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیان مولوي شاهزاده شاهد نن د مشال ریډیو افغان څنګه سره خبر کول چې کېدای شي دا خبرې پاکستان کې وشي. هغه زیاته کړه
نو کوم مذاکرات ته ادامه ورکو او دې کې اوربند ونشي بیا به دا مذاکرات تر سي موریز پاتې نه ګرځي. په دې سلسله کې کلي ډزبند وي ک نسبی وي ک مقطعي وي ک دایمي وي او موږ به په شکل د اشکالو باندې د مذاکرات او د ټیمونو نه غواړو چې دې په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربند وشي.
یا د دې چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د پاکستان په منځګړتوب د سولې مذاکراتو لومړۍ مرحله د دې میاشتې په لومړیو کې په مری کې شوې وه. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. امریکا د انسانانو د قاچاق یا سمګلینګ په اړه د 2015 کال په ریپورت کې ویلي چې پاکستان او افغانستان باید په دې برخه کې قانون سازي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبره کړې د ریپورت کې د پاکستاني حکومت لخوا د انساني قاچاق مخنیوي کې د کړي پرمختګ ساینه کړې خو ویلي دي چې نړیوالو قوانینو سره همغږي لپاره ضروری ده چې پاکستان په دې برخه کې داسې قانون جوړ کړي چې د انساني قاچاق کې شامل ټولو خواو ته سزا ورکړل شي. د ریپورت کې پر افغان حکومت هم غږ شوی چې د انساني قاچاق نوی لپاره جوړ د 2008 کال په قانون کې دی بدلونو کې او نور دی موثره کې. هندوستان پاکستان سره پر خپل پوله تر هغه وروسته پرون د جولای په 20 تاریخ امنیت ډیر کو چې وسلوالو د هند په پنجاب کې پر یو پولیس سټیشن حمله کې لګ تر لګه 15 کسان وژل. پرون هندي چارواکو ویل چې دغه هیواد پوځي کمانډو او پولیسو په ډیرو وسلو سنبالو هغه وسلوال سره نښته وکړه چې د پاکستان پولیس سره نږدې په ګورداسپور ضلع کې د پولیسو پر بیرکونو یا مرکزونو حمله وکړه. پولیسو ویلي چې نښته تر 1200 ساعتونو روانه وه او ټول وسلوال یې وژل. نیو دلی ټلویزیون د خبر تر مخه برید کوونکي درې یا څلور کسان وو. پاکستان دا برید غندلی دی. په امریکا کې د هغه پخوانی روسی پوځي مقدمه اوریدنه د جولای تر دیرشم تاریخ پورې ځنډول شوې چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ په جګړې کولو تورن دی. د تاتاري توکم د روس تابعیت لرونکي ایرک حمیدولین د مقدمه اوریدنه د جولای په 18مه په ریچمنډ کې کېدله. په فدرالي عدالت کې د جمع کړل شوو اسنادو تر مخه د دې ځنډ وجه د حمیدولین وکیلانو لخوا د دفاع وزارت هغه شواهد کتنې لپاره د وغه غوښتنه وه چې د جولای په 15مه تاریخ ورکړل شوی دی. حمیدالین چې خواشه 50 کال عمر لري د لسو رسمي جنایي تورن سره مخ دی. په دې کې د ترهګرو ملاتړ په 2009 کال کې پر افغان سرحدي پولیسو د یو برید د پلانولو په ترڅ کې د وسلې رسولو تورونه شامل دي. نوموړی د روس پخوانی پوځي او د ټینکونو د برخې قمانډان دی چې په 2014 کال کې پرې فردي جرم عاید شوی و. پر هغه د امریکایي پوځي الوتکې د له منځه وړلو، چل جوړولو او یو امریکایي چارواکي د وژلو رسمي تورونه هم پورې دي. د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي ځواکونو الوتکو په غلطۍ سره د حکومت پلو وسلوالو تر ولکې لاندې ځایونه په نښه کړي او ګڼ وسلوال یې وژلي او زخمیان کړي دي. پرون د جولای په 18مه پوځي سرچینو ویل چې اتحادي ځواکونو په جنوبي صوبه لهج کې د عبدالرب منصور هادي د پلویانو مرکزونه ویشتلي دي. دا بریدونه د هغه 15 ورځني اوربند سربیره شوي چې د جولای په 26مه نیټه پیل شوي. او د عراق په ناامنه دیاله صوبه کې پرون د فوټبال د لوبې په محل په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. عراقي امنیتي چارواکي وایي چې له بغداد 15 کیلومتره لرې په ابو سعید ښار کې د یو فوټبال ټورنمنټ د فاینل لوبې په محل 3 بمونه وچاودل. یو تحقیقات کوونکي چارواکي ویلي چې بمونه د ګول شاته ایښودل شوي وو او داسې ښکاري چې په ریموټ کنټرول الوزول شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار سراج زهیر درته د موسم حال او د پیسو به یو وایي.
نن د نهي پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کیږي او په 1.03 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.58 روپۍ 50 پیسې او په 1.58 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ. سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ 30 پیسې. یو افغانۍ په 1.15 روپۍ او په 1.08 روپۍ. او 288 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 290 په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به د بنو او کویټ په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي او په پیښور کې د باران امکان دی. د کرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 26، بنو کې 33 او 25 او کویټ کې یو کم 30 او 43 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې بشیر ګواش او سراج زهیر وړاندې کول.
د شمالي وزیرستان کډوال وایي حکومت د هر ورځ یوازې 100 نه بلکې 1500 کورنۍ خپل سمو ته ولیږي.
د میر واپسی دا زر نه زر کو او په ورځونه 5000 نه بلکې 10000 په ملي دا ورځونه ولري. کچره دا نو غړلا اذن آباد یو سرا میر دا تاریخ چلاوي اخیرا بره چې سپر میر دا واپسی واپسوي نه وي.
پاکستان د روزي میاشتې له تیرېدو وروسته د 500 سزاګانې بیا پیل کړې دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر ورځ یو ځل بیا په وسلواله نښته کې 2 پولیس او یو برید کوونکی وژل شوی. افغان چارواکي هیله ښودلې چې 16 وسلوال طالبان به د خبرو اترو په دویم پړاو کې پر ډزبندۍ رضا سي.
زمنګ ولسونه هغه د دې مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې وکړي چې ډزبندۍ ته اماده شي.
په خیبر پښتونخوا کې د آبادۍ پر زیاتېدو سربیره کتابتونونو ته د تلونکو شمیر نه زیاتېږي. یو زده کوونکی وای:
اکثر زه ډېر سټډي کوم سکول لپاره، نو کې مصروفیت یو، کله نه کله انټرنیټ ته کښېنم، انټرنیټ یوز کوم، ټایم نه ملاویږي راته.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه، شننې او تبصرې د دې خپرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې دا مهال د پاکستان حکومت هر ورځ د شمالي وزیرستان جګړه ځپلې کډوال سلسل کورنۍ خپلو کلو ته استوي. د وزیرستان د ځوانانو تنظیم تر ادارې لاندې د دغې سیمې بې کوره سوو خلکو پرون په بنو کې د دغې لړۍ د تیزولو لپاره احتجاج وکړ. په همدې حال کې یوې وسلوالې ډلې کډوالو ته خبرداری ورکړی چې د ستنېدو پر مهال دی د حکومت دا شرط نه مني چې په خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
لاریون د کسټم پارک بنونه روان شو چې د ښار په بېلابېلو کوڅو کې راتېرېدو وروسته بنو پریس کلب مخې ته ختم شو. د لاریون ګډونوالو یوه غوښتنه د دولت څخه کوله چې ټول کډوال دې زر خپلو سیمو ته ولېږل شي او د واپسۍ عمل کې دې دولت تیزی راولي. د احتجاج ګډونوال د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وویل دولت دې روزانه حساب سره تر 15,000 پورې کورنۍ واپس ستنېدو عمل پیل کړي.
موږ دا ریکویسټ کوي چې د میر واپسي دا زر نه زر کو او په ورځونه 5,000 نه بلکې 10,000 پی ملي دا ورځونه ولري. که چیرې دا نه وکړله دېنه بعد یو سره میر دا تاریخ چلوي اخره بره چې څه بره میر دا واپسي واپسوي نه وي.
یو تفزیرستان یعنی ځوانانو تنظیم مشر شازیب خان مشال ریډیو ته وویل پر واپسۍ خوشاله دي خود واپس ای عمل نا مطمئن ندی
چې دا کی مې کلیئر الاکی دی دغه ته واپس شری دو په دې باندې مې بالکل خوشی خو چون کې ونه مطمئن نه یی مې د ګورنمنټ دا اپیل دا مې ریکوست وته کی چې دا زر نظر چې دا کی مې کلیئر الاکی دی دته دا 5,000 فیملی سٹارټ کو کا سٹارټ نه کړم مې دته نه مجبوروي چې مې اسلام آباد ته لور شټي چوک باندې در نه ور کی یا مې دته نه مجبوروي چې مې نه داسه حرکت وشي هغه زموار به گورنر وی وزیر اعظم وی مزید مې نه راځي تانګي.
اسدالله وای پورم نه لاریون سره با عزت واپسی غوښتنه کوي کنی په سختو احتجاجونو به مجبور شي.
یو مقصد دا چې میژ وزیرستان ته زر نه زر واپسي غوړي د دې چې قیمت واپسي شری کړی دو دا ډیره سلو ده په دې طریقه سره په میژ درې کوله تیریږي په میژ چې کوم خلک دي دا مزید نه را د تکلیفینه نشي برداشت کوي. په کمپیش کلا بارومینا تر بتاوي و زر نه زر واپسي غوړي کچره میژ دا پرمن سټرایک دا وز دی ونر وېدو میژ په بل حرکت باندې مجبور شي حکومت ته میژ نه مجبوروي چې میژ داسې حرکت وکي.
احتجاج پر مهال دویدا هم وویل چې کما واپسی روزانه حساب سره روانه دی دغه تسلسل دی جاری وساتل شي او روزانه په حساب دی د واپس ستنېدو کورنیو شمیر زیات کړل شي. دوی وویل تر څو یې چې دولت دغه غوښتنې نه وي منلې احتجاجونو ته به دوام ورکوي. یاده دې وي چې تېره ورځ مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې مشال ته ویلي ول چې کډوال دې د دولت شرطونو سره واپس نه راځي کنی ور سره به جنگ پیل کړي او د ده په وینا بغیر د شرطه یا ذمهواری دې خپلو سیمو ته واپس ستنېږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د سه شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
بلوچستان کې د روانو نامنیو لړکې پرون په کوټه کې دوه پولیس هغه مهال وژل شو چې نامعلومو وسلوالو پرې برید وکړ. په دې برید کې یو وسلوال هم وژل شو دی. تر دې لږ وروسته ناڅرګند وسلوالو پر پولیسو یو بل برید هم کړی چې پکې یوه ښځه وژل او دوه پولیس ټپیان شوي دي. لا هم چا د دې برید پړه نه ده منلې. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
د کوټه شهر د پولیسو مشر یاسی سی پیو عبدالرزاق چیماوایی د دوشنبه په مازدیګر په پولیس سرتیرو په دوو بیل بردونو کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او د سرتیرو په ځوابي ډزو کې یو بریدګر هم وژل شوی دی. عبدالرزاق چیما زیاتوي د دې برید کوونکو په ډزو کې دوې لاروی مېرمنې هم ژوبل شوې چې وروسته یوې پکې په روغتون کې سا ورکړه. تر دې پیښو وروسته مازدیګر ناوخته په خپل دفتر کې له رسنوالو سره په خبرو کې عبدالرزاق چیما د دې پیښو په اړه داسې معلومات ورکړل.
ما مارے ایس پی سریاب ظہور افریدی اپنی روٹین کی
زموج د سریاب سیمے د پولیس مشر ظہور افریدائی د معمول پا گزما و چی پوریو موٹر سائیکل سپار دو کسان چی دوی تا مشکوک شکارس و ظہور خپلو سرتیرو ته ویلی چی دا و دروا موٹر سائیکل سپار کسان سوکا سوکا نور مخت روان و چی تر هغه ورسته د ظہور افریدی په خبره د موټر د هغوی مخت ورواچا و چی هغوی بیا له درېدو سره سم مور باندې ډازې فایل کړې. د کوټه د پولیسو د مشر په خبره په همدې ځای کې بیا د دواړو غاړو لخوا پر یوه بل ډزې وسوې چې پکې یو بریدګر ووژل سو او بل په ټپي حالت کې په تیښته کې بریالی سو. عبدالرزاق چیما زیاتوي همدلته د برید کوونکو په ډزو کې دوې لاروی مېرمنې هم ژوبل سوې، خو کله چې د پولیسو سرتیرو همدا دوې لاروی ټپي مېرمنې روغتون ته وړې پر لاره پرې دوم برید وسو.
اختر محمد او ډرایور انعام الحق یې دونو نے اپنی ذمہ داری سمجھ
پولیس سرتیرو اختر محمد او ڈرائیور انعام الحق دید و دا خپل ذمہ واری وګڼله چې همدا دوی ټپی مېرمنې تر روغتون ورسوي. کله چې دوی شاوخوا یو کیلومتر تلو نو تر بشیر څلوردارې لمخه په یوه کوڅه کې وله چې بیا هم پرې وسلوالو برید وکړ. د پولیسو د سی سی پی او عبدالرزاق چیما له خبرې سره سم همدا دوه پولیس سرتیري په دې برید کې دواړه وژل سوه. چیما زیاتوي تر دې پیښو وروسته یې په شاوخوا سیمو کې له ملیشا ځواکونو سره یو ځای د لټون عملیات پیل کړي، خو د ده په خبره تر اوسه یې کوم مشکوک تن نیولی نه دی. د ویلو وړ ده چې په تېره یوه نیمه میاشت کې همدا په پولیسو څلورم برید دی چې تر دې وړاندې په دریو نورو پیښو کې د پولیسو لس سرتیري وژل سوي وو چې پکې د ځینو بریدونو پړه بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو قبوله کړې، خو د دوشنبې د ورځې د بریدونو مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبوله کړې نه ده. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
پاکستان چارواکي وایي په داسې حال کې چې ټول پاکستان کې سیلابونو له یو نیمې هفتې راهیسې لوی شمېر کسان وژلي، د بارانونو او سیلاب له وجې متاثره شوي خلکو سره یې مرستې روانې دي. د پاکستان د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د پشکال بارانونو او سیلابونو خیبر پښتونخوا کې 40 کسان وژلي او په سلګونو کورنۍ ویجاړې کړې دي. احمدالله پرې رپورټ لري.
د قدرتی آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا NDMA چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د روانې میاشتې د 14 نیټې نه په ملک کې شروع شوي د پشکال د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې 40 کسان مړه او وژوبل شوي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 15 کسان مړه او 8 ژوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 8 کسان مړه او 11 ژوبل شوي دي. په بلوچستان کې 9 کسان مړه او 8 ژوبل شوي دي. او په ګلګت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 ژوبل شوي دي. د نوموړي وینا وه چې بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 3500 زیات کورونو ته زیان رسېدلی دی او قریبا 300,000 پورې خلک ترې متاثره شوي هم دي. د دې متاثرینو لپاره 1,850 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوي دي چې پکې د 9,000 نه زیات کسان میشت دي. د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا PDMA یو چارواکي ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې په چترال کې د زیاتو بارانونو او لینډ سلایډنګ له وجې لارې بندې دي چې ورته په امدادي کارونو کې ستونزې رامخ خطدی. خود دې باوجود PDMA او چترال ضلعي انتظامیه متاثرینو سره امدادي هلو ځلو کې بوخت دي. په ملک کې د بارانونو په حق لا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د ملک په زیاتره سیمو کې بعد بارانونو دا لړۍ د راتلونکي درېو نه تر څلور ورځو پورې جاري وي. د ملک په مختلفو سیندونو کې د اوبو کچې په حق لا د نوموړي وینا وه.
چشمه او کالا باغ دې کې اوس د اوبو لیول کم شو، مخکې 3 ساعت روان دي، 3 ساعت کې به سبا سیلاب اوچت شي او بیا سن طرف ته ګډو مقام ته بیا روان شي. چونکه مانسون سیزن لا شروع دی نو د سیلابونو چانسز چې دي هغه موجود دي، سو پورې چې دا موسم چې روان وي سپتمبر پورې.
د یادونې ده چې تیر کال هم د بارانونو او سیلابونو له وجې په ملک کې د 300 پورې کسان مړه او د 25 لکھ څخه زیات متاثره شوي وو. احمدالله مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان حکومت پرون په ملتان کې دوه کسان د قتل کولو په تور پنځه کړل. دې کار سره په پاکستان کې د روژې له میاشتې وروسته د مرګ سزا ورکول لړۍ بیا پیل شوې ده. پاکستاني چارواکو مجرمینو ته په روژه میاشت کې د پنځه ورکولو لړۍ درولې وه. زبیح الله شفق نور حال راکوي.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پر ورځ د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د دوه تنو پر درزلو سره د اعدامو له لړۍ بیل ته پیل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی حکومت د روژې میاشتې په درناوي د جون له 13 نیټې څخه د جولای تر 26 پورې د دې هیواد په ټولو زندانونو کې د اعدامونو لړۍ ځنډولې وه. په پنجاب ایالت کې د زندانونو په چارو کې د حکومت لوړ پوړي سلاحکار چودھری ارشاد سے د دوشنبه پر ورځ فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي، د ملتان په مرکزی زندان کې دوه تنه بندیان چې فاروق الیاس فاروقه او کریم نواز نومېدل پر دار وځړول شول، چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د اعدامونو یو میاشتنی ځنډیدل لړۍ بیل ته پیل شوه. د چودھری ارشاد په وینا دغه دواړه کسان د خلکو د وژنو په جرم په ځانګړو دوسیو کې د اعدام پر سزا محکوم شوي ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د طالبانو تر برید وروسته چې 1.5 کسان پکې وژل شول، په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګېدلی بندیز لرې کړ او د تروریزم د مخنیوي لپاره یې دا پرېکړه اړینه وبلله. په پاکستان کې د اعدام پر سزا د لګېدل شپږ کلن بندیز تر پورته کېدو وروسته په 13 میاشتو کې په دې هیواد کې د اعدام شوو کسانو شمېر 161 ته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د اعدامونو لړۍ بېرته پیل کړې چې اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو فعالینو له پاکستانه غوښتي چې د تېرو کلونو په څېر د اعدامونو لړۍ ودروي. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون او د دې هیواد د مدني ټولنو غړو هم د خپل هیواد له حکومته بیا بیا غوښتي چې پر دې سزا د بېرته بندیز ولګوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه دغو ادارو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د سروې له مخې په پاکستاني زندانونو کې دا مهال څه د پاسه 8000 بندیان د مرګ په سزا محکوم شوي او د اعدام انتظار کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په دویمه پړاو کې د ژمنې سره سم پر ډزبندۍ هوکړه وسي، نو د سولې پر مذاکراتو به د خلکو باور زیات شي. تمه ده چې د سولې د خبرو دویم پړاو څو ورځې وروسته وسي. د خبرو لومړی پړاو د پاکستان په منځګړیتوب سوی وو. زموږ همکارې فریبا ظاهر د سولې د عالي شورا له غړي او ویان شهزاده شاهد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې د اوربند کېدو لپاره څومره هیله شته.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې د اول به د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو، او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربند وشي، د بندیانو د رهایی په باره کې خبره وشي، د تور لیست نه د وستو، د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربند که ونشي په مذاکراتو باندې به اعتماد رې نشي، او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد د اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مورد د اعتماد ګرځي چې
تاسوال پر اعتماد سازی باندې خبرې کیږي. په لومړنی دور خبرو کې هم پر همدې مسلې باندې خبرې شوی، او د اوربان خبرو ته هم ستاسو په نظر آیا طالبانو د لیوالتیا ښودلې وه چې دغه اوربان به وسي؟
کوم مذاکراتو ته ادامه ورکو او دې کې اوربان ونه شي، نو دا بیا ارزو کوم چې بیا به دا مذاکرات راسي موریز ماته نه ګرځي. په دې سلسله کې که کلي ډزبند وي، که نسبي وي، که مقطعي وي، که دایمي وي، خو موږ به په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو او د ټیمونو نه غواړو چې دی په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربند وشي تر څو زموږ ولسونه، علما، مدني ټولنې، ولسونه، اقوام و قبایل او په مجموع کې دولتونه د سیمې او د نړۍ په سطح باندې هغه د دې مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې به کوي چې ډزبند ته دی اماده شي.
بله، او که چیرې دغه مطلوبه نتیجه مشترلاسه نه کړو، نو ستاسو په نظر د داسې مذاکراتو دوام به څه معنا ولري؟
نو موږ خو امیدوار یو چې اول خو چې مذاکرات نتیجه ورکړي، او که احیانا خدای نخواسته مذاکرات نه کامیابیږي بیا خو هغه وخت سره به تصمیم نیسو چې افغانستان د دولت او ولسونو، علماو، ګاونډیانو، جهانیانو همدلته په شکل د اشکالو دین دخیل دي، نو بیا به بل تصمیم نیسو.
د سولې پر لور
خپله خاوره
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمن لژوند سره نست ده
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com سینی اتا جلیل چې اوس یې نوم زمیره بیبی دی د فلیپین هغه میرمن ده چې د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې له انجینیر ثواب الدین سره واده کړی هغه هلته په یو روغتون کې د نرسې په حیث کار کوي او وایي خلک یې ډیر عزت کوي نوموړی په خبره په لومړي سر کې ژوند ستونزمن و خو اوس یې پښتو زده کړې او د پښتنو په کلتور پوهه ده رابع اکرم خان په دې اړه رپورټ لري
د خیبر پښتونخوا د ثوابې په میاډیرو کلي کې خلک د خپل ناروغۍ لپاره د خپل کلي یوې داسې سنانه خدمات حاصلوي چې د فلپین والا په نوم مشهوره ده د سنانه د تیرو شلو کالو راسې ثوابې کې ژوند کوي نوم یې زمیره بیبی دی اته څلوېښت کلنه زمیره بیبی د فلپین سرخار منیلا کې پیدا شوې وه چې پلار یې مسلمان او مور یې عیسوي وه پاکستان د خپل راتګ په اړه له ثوابې ضلعي هسپتال نه یې مشالیډو سره په خبرو کې وویل چې په سعودي عرب کې د نرسنګ همکاري کوله چې ورسره د ثوابې د یو انجینیر ملاقات وشو او سره واده وکړو خپل واده په اړه نوموړي زیاتوي
انا جما حج بندرا لما دا د توس کوي ما ته وای د ډینټل بلاک کم دی کی و هغه سایت ته ور شي او میډیکل بلاک کم دی کی هغه ور ور شي هغه نه پاس بیا روزانه راځي په هسپتال کې انا بس هغه فرست ملاقات شو هغه ما ته بیا نه پری کو دي بیا خپل وطن ته لیوم جما حج بندوا پیری پیری فاین تر ما پسې کنه نو ال تبلار می بس راځه شو چې مسلمان دی وی کېډ هغه وخت شو بیا
زمیره بیبی خپل ابتدایي او لوړې زده کړې د منیلا نه ترلاسه کړې دي او د نرسنګ په شعبه کې ډیګري لري پښتنه ټولنه کې ژوند په اړه وایي چې په شروع کې ډېر مشکلات لرل او دا ورته هم نو معلومه چې د خاوند د مخکنه اولاد او ښځه وه خو په ورو ورو د ماحول سره ځان عادي کړو
پښتني سره دومره سخت دی ډېر سخت دی ما تیر کو د ځکه شالور کال اچا ته هم نه تللی یم کوسا ته هم تللی نیمه او جاب ما ته نه پریکو دي ما هات باندې جاب نه پریکو دی وای دا چې وی نه کیږي د ټکا جا وای دی ته جاب نه کوي او یا مالا ټیکټ را کا خپل وطن ته جو میا مالا هغه سرویس واپس مالا را کا دلته باندې دی کوم انو بیا را اخیری بیا مالا اجازه تر کې جگہ بسم دې سک کپای ما خپل وطن ته جو خپل وطن ته جو
زميره بيبي وینا د چکل نه د کلی د خلکو خدمت شروع کړي دي نو ورته ډیر عزت ورکوي
اورا سوابای کې جما نوم ډیر مکی دی هغه وی فلیپین والا د دې مشهور دی د کسوابای کې او سرویس کوم دا چې شوک تکلیف او سر کوږیږي ملا کوږیږي هغه بس تن لګوم به چلے ګوړې موړې به ورکوم او ښځه څوک نا جوړې ماشوم نا جوړ هغه به اتین کوم خوشاله شو ما ته به دوا کوي
د سوابای ضلع هسپتال یو نرس سیده مشالیډو سره په خبرو کې د سمیره بیبي په حق له اویل چې د نوموړي د نرسنګ تجربو نه دوی ډیره فایده اخلي او رویه یې هم ډیره ښه ده
سره دو مل مدو سره ډیر زیاته په هر څوکي نو سره ډیر ښه رویه سره ډیر ښه طریقې سره ملاویږي او په ډیر زیات لکه د غریبانه دلته کې څوک داسې راشي پیژنې نه او هغې ته سره هلپ ضرورت وي نو باید ورسره خامخا هلپ کوي
سمیره بیبي مشال ویډیو سره په خبرو کې وویل چې پښتو یې په څلور کالو کې زده کړې ده او هیله لري چې دا به نور هم ښه زده کوي
مخکې ډېر کفه یم او ځکه خبرې هم نه شي کولم پښتو بالکل نه پوهېږم داسې دي داسې ګلاس هم نه پوهېږم او دا اوبه هم نه پوهېږم دا نوم څه اوبو دی په انګلیس کې واټر او اوبو نه پوهېږم وات از دیس که نه یو یو داسې تپوس کوم هغه به پورو کاندي ما ته کلي کې هم کاندلې وایي داسې وایي
زمیره بیبي د مخکې په نسبت اوس هره ورځ خپلې کورنۍ سره په منیلا کې رابطه کې وي
مدرسې اوسني عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سویل بشیر ګوار څخه به د خبرونو لنډیز واورو. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د شمالي وزیرستان خلکو پرون مازیګر بنو کې د یوې مظاهرې له لارې وغوښتل چې حکومت دې خپلو سیمو ته د لیږلو کار تیز کړي. حکومت دا مهال هر ورځ د کډوالو سل کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي، خو دې مظاهرچیانو ویل چې 15,000 کورنۍ دې هر ورځ ولیږل شي. د بلوچستان په سر کرکوټه کې په دوو حملو کې دوه پولیس ایوه ښځه وده شوي دي. تر اوسه د برید ذمواري چا قبوله کړې نه ده. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې لیوي افتی زیاتې مودې راهیسې راغلو بارانونو او سیلابونو په خبر پښتونخوا کې 14 کسان مړه او 2 کسان زخمیان کړي دي. د دغه ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې د سیلابونو او بارانونو ټول پاکستان کې 9 کسان مړه کړي دي او په زرګونو کورونو ته یې نقصان رسولی دی. افغان چارواکي وایي د طالبان سره د دې میاشت په وروستیو ورځو کې کیدونکو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډزبندۍ په کېدو خبرې کیږي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي مولوی شاهزاده شاهد نن د مشال ریډیو افغان څنګه سره خبر کړل چې کېدای شي دا خبرې پاکستان کې وشي. امریکا د انسانانو د قاچاق سمګلینګ په اړه د 2015 کال په ریپورت کې ویلي چې پاکستان او افغانستان باید په دې برخه کې قانون سازي وکړي. هندوستان پاکستان سره پر خپل پوله تر هغې وروسته پرون د جولای په 8مه امنیتی تدابیر ډیر کړی دي چې وسوالو د هند په پنجاب کې پر یو پولیس سټیشن حمله کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل. په امریکا کې دغه پخوانی روسی پوځي مقدمه اوریدنې د جولای 13 تاریخ پورې ځنډیدلې چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ په جګړې کولو تورن دی. د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي ځواکونو الوتکو په غلطۍ سره د حکومت پلو وسلوالو تر ولکې لاندې ځایونه په نښه کړي او ګڼ وسلوال یې وژلي او زخمیان کړي. او د عراق په ناامنه دیاله صوبه کې پرون د فوټبال د لوبې په مهال په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان ووژل شول. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه مو له بشیر ګوار څخه واورید. اوس به لاړ شو اسلام آباد ته. وګورئ د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. رابعه اکرم خان د ورځپاڼې لوستلې.
اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې غونډمل کې بارانونو او د سیلاب تباکاریانو سلسله مسلسل روانه ده او د دې له وجې 3 خلک مړه او مالي نقصانونه مخې ته راغلي دي. ادارې مخ کلي کې دا سیلاب په مل کې وړومبی ځل نه دی راغلی، بلکې هر کال دا راځي او په لویه پیمانه تباهي خوروي. ادارې زیاتوي د حیرانتیا خبره دا ده چې په حکومتي سطح په سیلاب کابو موندلو لپاره تر اوسه پورې کوټلي اقدامات نه دي اوچت کړی شوي. ادارې په وینا د ترقي او خوشحالۍ غټې غټې دعوې کوونکي حکمرانان چې په دې سطح سیلاب مخنیوي لپاره څه نشي کولی، مرګ ته به خپل لویه چیلنجونه به څنګه کابو مومي. ادارې وایي د موجوده حکومت په کارکردګۍ تنقید کوونکي سیاستوالو خپل دور کې هم سکوټلې او واضحه پالیسي نه ده جوړه کړې او نن چې کوم د سیلاب صورت حال دی نو په دې کې د هغې د غیر ذمهدارۍ او ناقصه کارکردګۍ حصه هم موجوده ده. ادارې لیکي ماهرین مسلسل دا پیشنګوئی کوي چې پاکستان او دې منطقه کې هر کال په بارانونو کې اضافه کیږي، لسنه چې سیلابي صورت حال مخې ته راتلی شي. نو که دې لپاره مناسبه اقدامات اوچت نه کړی شول نو هر کال به د سیلاب په تباکاریانو کې هم اضافه کیږي. ادارې اخیره کلي کې دا وخت چین، هندوستان، ایران او ترکی تیزی سره ډیمونه جوړوي، خو زموږ حکومتونه د سستۍ مظاهره کوي. نو که په وخت اقدامات اوچت نه کړی شول نو روان وختونو کې د سیلاب د تباکاریانو اندازه لګول به مشکله شي او ملک کیدونکي د ترقۍ یوه لویه برخه به د سیلاب نه متاثره شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د عدالتي تحقیقاتي کمیشن رپورټ نه پس کال 2013 الیکشن په اړه د داندلې د تورونو بحث اوس ختمېدل پکار دي، ځکه چې تحریک انصاف او واکمن ګوند مسلم لیگ نون ترمنځ سبا کې دا یو تحریری معاهده شوی و. پسې کې په واضح توګه دا ویل شوی و چې سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن څه فیصله هم کوي، دواړه ډلې به دا فیصله تسلیموي. ادارې زیاتوي کمیشن خپل رپورټ کې د تحریک انصاف درې واړه تورونه رد کړي دي او د تحریک انصاف مشر رپورټ هم تسلیم کړی دی، خو بیا هم دا ګوند په دې رپورټ د تحفظاتو اظهار کوي. ادارې وایي دا وخت ملک د بحرانونو سره مخ دی، په دې حالاتو کې د سیاسي بیانونو گنجایش نشته. تحریک انصاف له پکار ده چې په کلا زړه دا رپورټ تسلیم کړي او په قومي اسمبلۍ کې خپل سیاسي او پارلماني کردار ولوبوي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
پاکستان هیله من دی چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر نړیواله لوزنامه به د تهران او اسلام آباد ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبې پوره کېدو لپاره مهمه ثابته سي. فارن پالیسی مجلې د پاکستاني چارواکو له خولې لیکلی چې دا پروژه به په سیمه کې امن او ثبات پر ځای کړي. بشیر ګواش یې لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکي چې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف یو سلاکار طارق فاطمی د جمعې پر ورځ په واشنگټن کې خبر اعلان سره خبرو کې ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر شوې لوزنامه ستای او دا هغه په سیمه کې د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره مهمه بلل ده. پاکستان پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لری کېدو سره ځکه دلچسپي لري چې غواړي تهران سره د ګیس پایپ لاین ځنډیدلې پروژه کې پرمختګ وشي. پاکستان دا مهال د خپلو وګړو لپاره د انرژي پیدا کولو سخت ضرورت لري. په مقاله کې راغلي چې د 2013 کال په مارچ میاشت کې د ایران او پاکستان ګیس پایپ لاین پروژې لپاره اسلام آباد اعلان وکړ چې 1.5 بلیون امریکایي ډالر لګی، خو په ایران د نړیوالو بندیزونو لوجې پاکستان ونه شو کولای دې کار لپاره پیسې برابرې کړي. د فارن پالیسی مجلې په خبره طارق فاطمی ویلي چې دغه پایپ لاین به نه یوازې د پاکستان لپاره خوي، بلکې د سیمې هیوادونو به وهڅوي او ثبات راوستلو کې به مهم رول ولوبوي. د برتانیې ټلیګراف رسپانې بلخوا لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت تایید کړی ده چې د جمعې په ورځ افغانستان کې د القاعده وسلوالې ډلې د ځانمرګو بریدونو مسؤول کس وژلې دی. امریکا ویلي چې ابو خلیل السوډانی د القاعده په ترهګر ډله کې یو مهم مشر او د یادې ډلې مشر ایمن الزواهری مهم ملګری وو. د رپورټونو تر مخه نوموړی په پکتیکا ولایت کې وژل شوی دی، خو ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې د ترهګرۍ څارونکي کارپوهان باور نه لري چې وژل شوی سړی دی د القاعده ډیر مهم او لوی کس وي. یاد دې وي چې ناټو ځواکونو په 2013 کال کې له پکتیکا ووتل. په مقاله کې راغلي چې تر هغې وروسته القاعده ډلې څو واره افغانستان کې د بریدونو ذمواري اخیستې ده. د ورځپاڼې په خبره د سوډاني وژل کېدل په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د امریکا هوایي بریدونو بریالیتوب ښیي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هرات خلکو پرون د سلما بند پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. یو شمېر هراتیان چې پرون یې د دې بند د پرانیستلو لپاره راغونډ شوي وو له دې امله خوشحالي څرګنده کړه چې د سلما بند له جوړېدو سره به د دوی کرهنیزې ستونزې حل سي. فرشته جلال زی پری رپورٹ لري.
د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکو پرون د ښار په ورزشي سټډیوم کې ډولونه وهل او اتڼونه وکړل. د ښار یو اوسیدونکو وایي
مو خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم که هر چی فکر کنیم خوشحالیم.
موږ ډیر خوشاله یو او هیله لرو چې خپل برق به تولیدو او د ګاونډیو پر برېښنا به زموږ اتکا پای ته ورسیږي. موږ نن ډیر خوشاله یو. د سلما بند جوړېدو کار د یکشنبې په ورځ بشپړ شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا بند 80,000 هکتار ځمکه اوبولای شي او د 2.5 میگاواټه برق د تولید ظرفیت لري. د سلما بند پر هریرود دریاب جوړ شوی چې کاسه یې د یکشنبې په ورځ د اوبو د ذخیره کولو لپاره وتړل شوه. په هرات ښار کې پرون یو شمېر خلکو حکومت ته ډاډ ورکړ چې د بند د امنیت په ټینګولو کې به همکاري کوي. د هرات یو اوسیدونکی وایي
امنیت تر پولیس اردو ملي کلان میگیرن انشاءالله هیڅ ګپ نه، حتی ملت هم از پروژه پر ځای حمایت میکنه.
دلته به هیڅ خبره هم ونه سي. ولس د دې پروژې ملاتړ کوي. دا زموږ وطن ته حیاتي اهمیت لري او زموږ ژوند به ډیر وسره ښه سي. افغان چارواکي وایي چې د سلما بند کاسبه په راتلونکو 1.5 میلیارد کیلو اوبو ډکه سي. د سلما بند جوړولو کار په 1980 میلادي کال کې پیل شوی و. په هرات کې د مدني ټولنو ویاند علی جان فصیحي د ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه شاید د دې پروژې لپاره د خنډ جوړولو هڅې وکړي او له دې امله د افغانستان حکومت ته شاید چې په سیمه کې امنیتي ځواکونه زیات کړي.
هری رود یکی از بزرگترین آبها و دریاچه های آبی هست که بر حال
هری رود له غلوی دریابونو دی چې اوبه ایران ته ځي. ولدی عمل ز باور لرم چې د سیمې د امنیت ټینګیدل لډیرو مهمو مسالو دی. د سلما بند پروژه د هند په مالی مرسته بشپړه شوه. د دې بند پر جوړولو 300 میلیون امریکایي ډالر لګیدلی دي. د سلما بند کاسه 640 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کولای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی قدرت تر رسیدو وروسته د سلما بند د کار د لیدو لپاره هرات ته ولاړ او له خلکو سره ژمنه کړې وه چې دا پروژه به په لنډ وخت کې پرانیستل کیږي.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندې بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
د افغانستان په ختی زون کې د والیانو او امنیتي مسولینو ترمنځ د همغږي یو غونډه ترسره شوه چې پکې د لغمان، کونړ، لورستان او ننګرهار ولایت په وړاندې د پرتو امنیتي او اداري ستونزو څېړنه شوه او حل لارو ته تدبیرونه نیول شوه. باز محمد عبید په دې اړه نور حال راکوي.
دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د دوشنبه یا ګل په ورځ ترسره شوه د لغمان، کونړ او ننګرهار ولایت والیانو او امنیتي مسولینو پکې برخه اخیستې وه. تر غونډې وروسته د یادو ولایتونو والیانو مطبوعاتي کنفرانس ورکړ. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې رسنیو ته وویل
هغه تهدیدات چې په دې زون په سطح باندې موږ ته مواجه دي، بالخصوص د څلورو ولایتونو په سطح باندې، په هغې باندې وغږیږو، د یو بل سره معلومات شریکو، که هغه د نظامي ساحه کیده او کاغه ملکی ساحه کیده، کاغه د اصلاحات راوړستل دي په ملکی ادارو کې او کاغه په نظامی ساحه کې منظم ترتیبات نیول دي د تهدیدونو مقابل کې، عوام د یو بل سره معلومات شریکول دي نظامی ساحه کې او عام د یو بل ته رسیدګي کول دي. نو په دغه اساس باندې مونږ د جلسه لرل ډېر ښه بحثونه مو لرل.
د ګونړ والی وحید الله کلیمزی په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل په غونډه کې چې کومې ستونزې مطرح شوې هغه چې په مرکز پورې تعلق لري د حل لپاره به یې له مرکز نه غوښتنه وکړو او کومې چې د سیمې امنیتي ځواکونو پورې اړه لري په ګډه به یې د حل لارې چارې لټوو.
ولایت نه امنی په بل ولایت باندې تاثیرات لري، هر چا د خپل ولایت په سطح خپل مشکلات یې راکړل. په مجموع کې مې یو پرېکړه لیک ولیکله، په دغې عمومي شعراو په ناامنیو باندې هم بحث وشو او د هغې په حل کې مو هم ځینې وړاندیزونه درلودل. کوم څه چې په دې زون سطح په امنیتي مسولینو پورې مربوط و هغه د دوی سره مطرح شول او کوم څه چې د مرکز مسولیت و هغه د پیشنهاد په شکل مو مرکز ته وړاندې کړل.
د لغمان والي عبدالجبار نعیمي په خپلو خبرو کې وویل دوی چې څه امکانات په لاس کې لري د ولس په خدمت کې به یې وړاندې کوي.
نن دغه زموږ ناستو چې کومه وایي هغه دا دی چې موږ دلته چې څه امکانات لرو دغه امکانات څنګه په کار واچو او څه چې ضرورت لرو اړوند مقاماتو ته، اړوند وزارتونو ته، اړوند مشرانو ته هغه په تور د توحیدی شکل سره انتقال کو تر څو هغه زموږ ضرورتونه راپسي او زه دا اطمینان وکړم ولس ته د اوسنی شرایط سره سم هغه څه چې زموږ په توان وس کې وي موږ به د ولس دی موږ به د ولس د امن په خاطر او شپه ورځ به تلاش وي چې انشاءالله چې په دې برخه کې موږ بری ومومو.
د ویلو ده چې د نورستان والی د خرابې هوا له امله ونه توانېدو چې په یاده غونډه کې ګډون وکړي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل چې دوی به په هرو دریو میاشتو کې ورته امنیتي غونډې ولري چې په ننګرهار سربیره به په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې جوړیږي سو په دې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت تامین او اداري اصلاحات رامنځته کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خبرونه په منځنیو صفو شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,060 او د انټرنیټ ته لارې په مشال راډیو ټکی کام پاکې صاف اورېدای شي.
د دوچویلی وی پان لکی چی داسی ریپورتون دی دا چین سنکیانگ صوبه دا یوغور نسل زین خلق پا افغانستان کی جنگی جی یوغور مسلمانان چی دا خپل حکومت لخوا زپل کی جی دیره سخدریزی او ترهگری تا مخه کردی دا دی دلی وصلوال پا پاکستان افغانستان او کردستان او شام که لوصلوال دول سر ملگره کی جنور تفصیل اسرار رالا مومن را کرد
ڈوئچے ویلے وی پانا لکھی د چین پر سنکیانگ صوبہ کے آباد یوغور مسلمانان چھ ترکستانی جبی دی دے ہواد حکومت تا پخستر گنو گوری او دا سے فکر کوی چھ گینی بیجنگ دے دوی د کلتوری شناخت سیاسی حقونو او مذہب د لمن زوڑلو حسی او د دوی د سیمیزو قدرتی وسائلو استحصال کوی د تیرو څو کلونو راهیسې چین په سینکیانګ صوبه کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي دي او هم له دې کبله ګڼ شمېرو یوغور مسلمانانو سخت دریځۍ او اورپکۍ ته مخه کړې دا مسله له دې وجې ډېره زیاته کړکېچنه ده چې د یوغور خپلواکۍ غورځنګ مذهبي بڼه هم لري که څه هم د یوغور مسلمانانو ستونزه د چین داخلي امنیتي مسله ګڼل کېږي خو ځینې پوهان وایي پکار ده چې دې ته د راپورته کېدونکي نړیوالې ترهګرۍ او سخت دریځۍ په تناظر کې وکتل شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یوغور مسلمانانو د جنګېدو رپورټونه مخې ته راځي نو ځینې شنونکي پوښتنه راپورته کوي چې آیا بعضې ترهګر ډلې او په خاص توګه افغانستان کې جنګېدونکي وسلوالې ډلې ډېرې په تیزۍ سره د یوغور مسلمانانو له ستونزې ناوړه ګټه پورته کوي که څنګه هم پر دې موضوع د جرمني غږ ډویچه ویله ویبپاڼې په برسلز کې د جنوبي ایشیا جمهوري فورم په نامه د یوې تحقیقاتي ادارې مشر سیګفرید اوولف سره مرکه کړې نو هغه وایي پر دې اړه تحقیقات پکار دي چې یوغور کډوال او نور مهاجر تر کومه حده د جنوبي ایشیا دننه او بهر له وسلوالو ډلو سره ملګري کیږي چینیایی سرچینې وایي یوغور اورپکی د ترکی په جالی پاسپورت افغانستان او پاکستان ته ځي او هلته سختدریځ ډلو کې شاملېږي یوغور مسلمانان چې سنیان دي د پاکستان او افغانستان دننه په هغو کیمپونو کې نظریاتي او جنګي تربیه ترلاسه کوي چې د سعودي عربو مرستې ورته ترلاسه دي زیاتره یوغور مسلمانان د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک ډلې تر چتر لاندې راټول دي او په 2002 کال کې امریکې دا یوه له بیلتون غوښتونکو سختدریځ ډلو او ترهګر تنظیم ګرځولی وو د ملګرو ملتونو له مخې یاده ډله له القاعده پورې تړاو لري او داسې فکر کېږي چې وسلوال یې په افغانستان کې د ناټو پر ضد جنګ کې له طالبانو او القاعده سره ملګري دي داسې هم راپورونه دي چې یوغور مسلمانان په چچنیا کې تربیه ترلاسه کوي او وسلوال یې په قرغیزستان او شام کې هم جنګیږي د یادې تحقیقاتي ادارې مشر سیګفرید اوولف وایي یوغور مسلمانان چې په سینکیانګ کې اوسیږي خپلې سیمې ته مشرقي ترکستان وایي دوی کې زیاتره چې ترکستاني ژبې دي ځان د مرکزي ایشیا هیوادونو ته نږدې احساسوي او غواړي چې له چینه ازادي واخلي او خپلواکي ترلاسه کړي او همدغه وجه ده چې د چین حکومت د دوی پر ضد سخته رویه خپله کړې ده چین غواړي چې د خپلو اقتصادي او ځمکنیو ستراتیژیکي ګټو په خاطر سینکیانګ صوبه په بشپړه توګه خپل کنټرول کې وساتي او د دې صوبې د پولو د امنیت لپاره یې بجټ اهم زیات کړي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو اوري د خبر پښتونخوا آبادی کال په کال زیاتیږي خو په کتابتونونو یا کتابخانو کې د کتاب کتونکو په شمیر کې د آبادی په پرتله زیاتوالی ناراضي د کتاب کتونکو په شمیر کې د کمی لاملونو ته په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی په دې ریپورت کې کتنه کړې ده
د پېښور خار او د صوبې د نورو ضلعو په لایبرریانو یا کتابخانو کې اوس د مخکې په ډول د کتاب کتونکو ګڼه ګوڼه نه وي کتابخانو ته راتلونکي زیاتره کسان یا خو د مینځني عمر وي او یا هم سپینګیري د پېښور آرکایوز لایبرری چیف لایبرریان شامراد وایي چې مخکې په خار کې د ټرافیک ستونزه نه وه نو خلک په لایبرری ته ډیر راتلل او کچری په خار کې ځای په ځای وړې لایبرریانې جوړې شي نو اوس هم د کتاب کتونکو په شمېره کې زیاتې راتلې شي او دا چې له لایبرریو لرې کېدو نور هم غټ غټ لاملونه شته
اس کے کئی وجوہات تھے ایک وجوہ اس میں انٹرنیٹ کا بھی
دے سولہ ملو ندی چیو پکے انٹرنیٹ تھے اکثر ځوانان د انټرنیټ د استعمال لوجي اوس کتابونه نه ګوري. دویم زموږ د تعلیم نصاب داسې دی چې پکې ماشومان ته د نورو کتابونو د مطالعې وخت نه ترلاسه کیږي. د زیاتو نمبرو خستو مقابله وي، زده کوونکي رټې لګوي، په تعلیمي ادارو کې پوهې او تحقیق ته پام په کمېدو دی، نو ځکه زده کوونکي اوس لایبرریانو ته نه راځي. د لسم جمعات یو زده کوونکی داود حسین وایي چې لایبرری یې د کور په خوا کې ده، خو د سکول له کتابونو او ټیوشنو اوزګار نه وي، او که اوزګار هم شي نو په انټرنیټ باندې سات تیری کوي.
اکثر زه ډېر سټډي کوم سکول لپاره، نو کې مصروفیت یو ډېر، زه کله نه کله انټرنیټ ته کښېنم، انټرنیټ یوز کوم، موبایل باندې ټایم نه ملاویږي راته. او سکول ته زم راځم، او هغه بیا ټیوشن دی، بیا ټیوشن نه بعد کورسونه دي، پینټینګ کلاس دی، نو هغه کوم، او لینگویج دی هغه کوم. بس
د پېښور په یو لایبرری کې د کتاب په مطالعې بوخت د پښتو ادب د امفیل زده کوونکي او د ترقی پسندو ادیبانو د تنظیم غړی اسدالله چشتی وایي چې باید د ادب سره تړاو لرونکي خلک ځوان کل د کتاب په لور تشویقولو لپاره لیکل او نورې هڅې وکړي.
طالب علمان راځي، خو هغه شاز و نادر یو د دانی پکې زیات معمر خلک دي هغه وي، خو چې څنګه لایبرری په کار ده، چې په لایبرری کې څنګه رش په کار ده، څومره خل نو هغه زموږ لایبرری چې کومې دي هغه خالي وي. او بل دلته کې هغه سہولتونه هم نه وي چې کله بیلی لاړه شي نو همداسې بیا په دغه کې سړی ناست دي، نو هغه سہولیات هم اویلیبل نه دي. هغه وجه دا ده چې زموږ اکثر والدین چې کوم دي هغه الیټریټ دي، او بله زموږ چې کوم پوهان دي هغه خپل ډیوټی نه ترسره کوي چې هغه هغې دې طرف ته د خلکو د توجه راوګرځي.
په خیبر پښتونخوا کې د عام ولس لپاره د سرکاري لایبرریانو شمیره یوولس ده، چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه څه کم 8000 کسان غړیتوب لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان سوال بے شک چوپ
ډیره سخت
راغلی بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډولو ته مخه کړې. په پېښور کې د موسیقي آلات ژغونکي استادان وایي چې په ترڅ کې یې له دوی څخه د کار کولو موقع تروړل شوی دی. د پښتو نوي او مشینی موسیقي د دغو هنرمندانو په ژوند او کار څومره اغېز کړی؟ هارون باچا پرې رپورټ لري.
د پښتو موسیقۍ په اړه که یوې خواته ویل کېږي چې په دې وروستیو کې وده کړې، نو بلې خواته پېښور میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغېزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکارۍ غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته، هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې حد خریداری دم هم نشته، پیسونه هم نشته، اوس په طرز هم جوړېږي بس خالي وایه. مونږ مزدوري هم نشو کولی کنه، دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوي دي، دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته، نو بد لګي کنه. دهشتګردي یې دلته والا روزانه اخوا د ماکا کلاسوکړ.
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران دا کوشش کی چیئر ہم کمپیوٹرائز ریکارڈنگ مطلب قدم شوگانو کے بم پکار راضی کمپیوٹرائز اسٹوڈیو گانو کی دیکھنے کو ری نوگی کے پروفیشنل کو یو قسم نیچا فنکار گرانے سارا تعلق صادق دا ہے مگر لیکن سنگ یہ اس کوئی برتی سی وقت پاور دا ترقیم کی گی نو کدی دا سرکاری نظام پتہ سے طریقہ کی دا فنکار ہم نہ پارا دا بڑے رکھ خبر ہے
ہم پر پیخور کے پیجندل شب سندرغاڑے کرن خان استادانو سازندگانو تور پیخستون زی تایدوی یو وای چے پ مارکیٹ کی دوی د ژوند او سازونو زای اوس مشینی هغو نیول دی
زمون سره په مینول سازونو کې کم تکړه تکړه استادان دی ولې دال شو ماس خان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل وکې څه ټوله خو هغه څیز خو نشته کنه کم باندې چې بده دی وغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کې څه کوي چې دی زه راغواړم دغه استادانو ته پوسم وکم نو ډېر زیات ګیله من دی چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړی کولی نه شي نو لازمي خبره ده
پختو موسیقی یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ اوس به هم د نغمې په غږ کې یو سندره واورئ